سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړی دا خبری خبرونه په خبرونه پیلو دا بخندړيوال ساسمان امستي انټرنیشنل دا پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي. د امستي انټرنیشنل دا جنوبي آسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوال یې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. دغې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتلي دي چې سمدستي نیول شوي کسان خوشې کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د فساد په یوې تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره 2 کلونه د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر 190 میلیونو پاونډو ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوي دي، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړي او تر شا یې سیاسي انګیزه بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دا اسرائیلو کابینه بندر جمعه په غزه کې د اوربند او د رغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره د حماس وسلوالې ډلې سره د یوې موافقې د وروستۍ تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه اوربند چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوی د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیلو جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطین چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند له اعلان وروسته په لومړۍ ورځ لږ تر لږه شپږتیا کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر بنیامین نتنیاهو په بخښنه سره د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل د اوربند تصویب نږدې د یو محدوده امنیتي کابینه بنن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیلو کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي، د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. دغه موافقه چې په څو پړاوونو کې عملي کیږي، له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې وځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیلو لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشې کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد هم پیلېږي. او د چین ګرځندوی وزارت د جمعې په ورځ ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډله ییزو سفرونو د بیا پیل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی. چین او تایوان د کووید-19 له پای ته رسیدو راهیسې په دې اړه چې کله او څه ډول چینی سیلانیان له دې ټاپو څخه چې چین یې د خپلې خاورې یوه برخه بولي بیرته لیدنه پیل کړي. تایوان د چین د حاکمیت ادعاوې په کلکه ردوي. پیکینګ او تایوان په بشپړه توګه دغو سفرونو د نه پیلولو ملامتي پر یو بل اچوي چې د دواړو لورو ترمنځ موجود کړکېچونه لا زیات کړي دي. د چین د کلتور او ګرځندوی وزارت په ویلامې کې ویلي له شانګهای او همدارنګه له فوجیان ولایت څخه چې د تایوان تنګي په بل اړخ کې پروت دی د ډله ییزو سفرونو بهیر ډېر ژر پیل خو کرنې ټی لا نه ده ښودلې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. اوس ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپوندو 3315 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي وړاندې سره په خبرونه کې دا مطالب واوریدل شي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا ویرت کړی دی چې ګواکې د هیواد پر واخان چې د افغانستان خاوره ده قبضه کړی ده. خو دا چې ولې دغه ډول اوازې راپورته شوې او ولې اوس پاکستان رد کړی دی وړاندې به په دې اړه درته وروستي تفصیل او جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم سره واورو چې په کندهار کې د لیلامي فروشي بازار ګرم شوی.
اجمه په ورځ دلته دغه سیالي چې غسزونه چې پټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه د کلری رسپانس ده د یو ګمرک لره غلې دي.
تب هم را سره ورې چا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویل دي په افغانستان کې په 2023 کال کې د بشرپالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د خلکو لاسرسي محدود شوی دی. وی ویل چې په دغه همکاري او یا بشري مرستو کې طالبانو هم لاسوهنه کړې دي. خو دا چې ولې بشري مرستې هغه کسانو ته چې واقعا د دغه مرستو ته اړتیا لري نه رسیږي، پر اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو، پاکستان ته به هم ورشو، چې د عمران خان د نیول کېدو په اړه باندې او د مجرم کېدو په اړه باندې دوستی جو زیاد در طول رو نور مطالعه کمشتر ملتی هم خواهد.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبر تولگه
پیام ستړی مشه زه فریده سیالیم و پا تخنیکی چارو که نصر شفیق ایارده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخان د هلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه بې بنسټه بللې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل واخان د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني. دغه پاکستانی چارواکي پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو ترهګرو په وړاندې د اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې دی. هغه غوښتنه او هغه ادعا وي چې طالبانو حکومت په ظلمونو رد کړی دی. خو د واخان پر دهلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه باندې ولې اوازې راپورته شوې دي، تفصیلي له حدیث پردیس ناورو.
په ټولنیزو او یو شمیر پاکستانی رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستانی ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علی خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې اونیزي خبری غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او اسلام آباد حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني، او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادي ولري. شفقت علی خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګ اړیکو غوښتون کیدی او پټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړې خواوې ګډ کار کوي. نوموړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې پټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د واخان دالیس پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې داسې مهال دي چې له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمیر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د واخان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه خبرېږي. دا راپورونه او اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو لسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریس په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او د دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو ټینګار کړی و. د روانې جدي میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان دالیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریس په اړه شکمن دی او ادعا کوي چې پاکستان پوځ د افغانستان په اړه د ترتیب شوي ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې موخې ته ورسیږي.
د پاکستان د چکم استخباراتي ډلې ډلو چکم سوشل میډیا باندې د اوی پانی وی په هغه کې زیاتره دا خبره شوې و. اوس چې وزارت خارجه پر رسمي توګه خبره راغله نو طبعاً هغې خو دا نشول ویل چې هغوی دا تصمیم لري چې فرض کړه افغانستان یوه سیمه چې دا هغه اشغال کړي. پاکستان کې دا خواهش موجود دی واخان کې ټول واخان نه وي، نو څه یوه برخې دوی په لاس کې راوستي وي چې د دې لپاره چې مرکزي اسیا ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته ویل
او خان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده چې چیرې هم د سي تحرکات پاکستان رامنځته کی هم د چین د خوا به عکس العمل وسیږي هم د هندستان د خوا او هم د افغانستان د خوا به له شک د افغانستان د خلکو د خوا به د ډیر یو لوی عکس العمل او خبرګون خو چې د پاکستان ته به اسانه نو وسیږي د غیر بیا جمعول بلدا چې پاکستان نه د دې اقتصادي توان لري نه د دې ظرفیت لري په نننۍ شرایطو کې هغه د خاطر از فکر کوم چې تر ډیره بریده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند چې د پاکستان د خوا په پلا راچول
واخان د الیز د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یو تنګ نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نخلول شوې ده افغانستان د واخان دالیز لاري له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره غډه پوله لري دغه دالیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشغر سیمه ترمنځ یوازنې نخلیدونکې لار ده
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته تاسو زموږه غلازاده رادیو نوري د عملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشر پالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي او سلاته څلويخت پیښ راپور شوې دي چې ډیری په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او چا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغه پیښو ډیره برخه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه ده نور تفصيل لاسونه کاکړنارو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشر پال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي یو سلاته څلوېخت پیښې راپور شوې چې ډیری په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي او چا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي دا پیښې د 25 پروژو د موقت ځنډېدو او د یو روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92 سلنه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه چې په کې په برنامو کې لاسوهنه په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو دغه شان د تفاهم یاداش په لاسلیک کولو کې ځنډ د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي او چا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو د شپې کې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشتې په پرتله چې اتلس پیښې وي زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول په پروژو کې د ښځینه زینفانو د ثبت مخنیوی د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د چا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي او چا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شتننګونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري د بغلان ولایت یو اوسیدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله یې د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی خو په خبره وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بیرته لرې شوی دی
سروې کوونکي راځي کور ګوري نومو پولیس کې لیکي خو نور کسان بیا راځي په نومو خط وهي دا یو ستونزه ده په یو وران کور کې ژوند کوو و کسان یو هوا هم سړه ده آن د کور دیوالونه مو کاګل شوی نه دي
د بشرپاله بنسټونو یو شمیر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
اول خو ایمویا تفاهمنامه مزکیږي د تلاسو هنې دي دی یو ځای هغه غواړي چې د دې په پالیسي کې نه د انجوګانو پالیسي ته نه هیڅ څه هم نه ګوري نه د دې یوازینی د غواړي چې د دې کسان په شو ونیول سي او د دې کسان ورڅخه برخمن سي.
د یو بل خیریه بنسټ کارکونکي چې دا هم د ورته لامل لامل نه غواړي نو موصلي غږ کې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي.
نهادهایی که برای از اینا فن میدادن یا همم و بودیجه
هغه بنسټونه به چې بودیجه ترلاسه کول او اوس همغه هم دولت پرې بنده کړي ځکه دوی نه غواړي چې میرمنې فعالیت ولري. هغه کار چې یو میرمن کولی شي هغه دوی خپل کوي او ان بودیجه د خپلو ترمنځ بشي
میکنن اگه مو بودیجه شان باشه خودشان بین خودان تقسیم میکنن.
اوچا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شتننګونو پاک له راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې یوې محکمې پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. دا چې دغه حکم څه وخت اعلان شوی دی او ولې عمران خان ته دومره لویه سزا ورکول کیږي، همدا شیبه د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. د تاسې په دې اړه نور جزئیات اورئ.
مننه فریده جان. او لکه څنګه چې تاسو واورید، هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړه او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د 2 کالو د بند سزا ورکړه. او وجه دا وا چې په عمران خان باندې تورو چې 190 میلیونه پاونډ چې برتانیا راوړل شوی او اغه کې دی، یعنی بډې رشوتونه یادا سي د تورې پیسې وی اغه دی سپینولې، نو د اغه په سر باندې دی ته سزا اورول شوی ده.
د عمران خان وکیلان د استیناف غوښتنه کولای شي د دغه سزا پوړاندې؟
بالکل. دا داسې دی چې دا چې کومه محکمه چې عمران خان ته دا سزا ورکړي ده، نو دا ډیره اوچته محکمه نه ده. نو د دینه پس اوس د وکیلان چې دی اغي کول شي چې د پاکستان های کورټ یا کوم چې منځنۍ محکمه ده اغي ته لړ شي، که په اغي کې بیا د دې خبره ونورې لرشوه، نو دی بیا کول شي چې د پاکستان ستره محکمه ته لړ شي، یعنی سپریم کورټ ته لړ شي، نو الته د دې خلاف دی خپل درخواست ورکول شي.
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمنې دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري. څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري؟
تر څو پورې چې زمون خلکو سره خبرې کیږي، نو عام طور باندې دی دا وایي چې ډیر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کی یا په یو طریقه باندې راکم کی. امکان لري چې بالکل ختم کی، ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلې یو دا کم تورونه دي 190 میلیون پاونډ، نو په هغه کې عمران خان او د وکیلان دا دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته، یعنی د عمران خان اکاونټ ته، بینک اکاونټ ته نه دی راغلي، بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګیدلې دي چې الته یو پوهنتون جوړېده او په هغه پوهنتون کې به دی خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي، یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړېدو. نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ماته نه دي راغلي، دا خو ما یو بل ځای کې لګوي. خو د حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستاجیب ته نه دي راغلي، خو دا دې په غلطه طریقه لګولې دي، نو د هغه غلطه طریقې په سر باندې دته دا سزا ورول شوې ده.
ډېره زیاته مننه کورودان د مشال رادیو ایډیټر داود خټک وو چې په پاکستان کې د محکمې د حق حکم پاړه باندې چې خانی ستر زم عمران خان ته 14 د هغه میرمنې ته 1 کاله د بند سزا او رولې و رستی چو زیات راکړل.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیلو کابینه نن جمعه پر هغه موافقه رای اخلي چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربند او د یرغمل د خلاصون لپاره اعلان شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل تمه کیږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شو کسانو د خوشي کولو لپاره موافقه به له مهال ویش سره سم د یکشنبه په ورځ عملي بڼه خپله کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې دفتر لخوا په یو خبره شوې لامه کې ویل شوې چې د امنیتي کابینه او د حکومت لخوا د موافقه ل تایید او وروسته بل پلان سره سم د یک شنبه پورز د یړغمل شو کسانو خوشی کېدل پیل شي. د اسرائیل کابینه ل سخت دریزي حماس دل سره د شوې موافقه ل تایید پاړل نن داسې مهال غونډه کوي چې په تیر څو ساعتونو کې د احتمالي زندېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وي. په قطر کې دغه موافقه له اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنگي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنځشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اوربن په اړه له اعلان شوې موافقه وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي، د یک شنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. د رويټرز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربند موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي. د دغه موافقه لمخې چې ټاکل شوې د یک شنبه پر ورځ غرمه مهال عملي شي، لمخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېږي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یک شنبه پر ورځ مازدیګر مهال خوشي شي. که چیرې دغه موافقه عملي شي، نو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری ښاري سیمې په کنډوالو بدلې کړي او په نتیجه کې یې له شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
وسم په سویل کې کندهار ته ورزو چې په دې وروستي کې په کې د للامي فروشي بازار ګرم شوی.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلون رئیس یو شمیر خلک پکې للامي یا دوهم لاس جامې پلوري.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا للامي.
د هوا په سړېدو د کندهار شهر په دې سیمه کې یو شمیر پلورونکي د للامي جامو د پلور بازار ښه کېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د للامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بې لامل دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي للامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلینډ وو د نور نور جنزنې هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی، هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی، واده پاره جوړ کړی دی. نو بیا چې هغه لای ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې استعمال شوي، ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کسې استعمال شوي نه دلیا راځي. خلګوم خوښ دي او جمعه په ورځ دلته دغه سیالي چې کسې زوون چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزدا دلیا ګمرک لراغلی دی.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د للامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ شي بیا چې دا کواریان وینې ډېر چې ارزانه شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې را نیسو د یخ دپاره نو دلته کی پیټیر ارزانه دی شدید دکانو پر نظر دکانو پر شدی سر وسلنګ دی وینیا په بازار کې الته وینیا په دکانو کې ګران تمام مش دلته ډیر په ارزانه تمام مش
دلته غلم چې په دا کوالی کې یو سشان رانی سم بلنګ یا وی او یو جراف او یو برزوغان هرڅ در لاس کې دلته په شکه مات بای ارزانه ده او ډیر شانجی
په کباړی کې د بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي د جمی اړون استعمالي توکي پلورل کیږي په دې کې جرابي د سکشي انګیاوي کوټونه د ماشومان جامې او نور شامل دي دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزانه دي بلکې د کیفیت لپلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي
وس به هم ورزګان ته ورشو چې په دې ولایت کې لا پاکستانه دراستنه شو کډوالو لپاره سرپنا جوړیږي خو کډوال د نور مرستو غوښتنه هم کوي تفصیل لسیمې په دې راپور کې
په ورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیوا ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي دغه کډوال انی وازید سرپنا بلکې د خړو روغتیاي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کولې چې کار سراي و نه لري دوی خوران چیرې ولر څه کار وو بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کارو کې نه زای سچ دی یو کار وو کې یو کسب وو چې د خپل کریا برابر کې د سراي دغه ډیر مشکلات سوی د یو سراي نیم ځکه یو شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینه برابر کړی ده نو موږ د ډیرال کړی کو دا دی واسطو پکوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره
بل خو بیا په ورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپنا جوړولو یو پروژه پیلیدون کده چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي چارواکي وايي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغه ته به د استوګنې ځای برابر کړي د کور او شار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په ورځن ولر کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریدا د هغو کډوالو ستونزې حل کی چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي خو که یانن د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په ورځن ولر کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکي ک بیا هم په ورځن ولر کې پیدا نشینو په گاونډیو ولایتونو کې د ورځن په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکي ترڅو د اجباري راسنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په ورزګان ولایت کې وی خیریه موسسه د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم ننګرهار محمد دی ما د ننګرهار د ګورسی څخه محترم زموږ په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګورساغه ولسوالۍ د چي د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات دی خښتنه دی یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي لمړنۍ اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه نو دوی د پاره څو روغتیایي کلینیک نشته دي حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دي هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک سره زمنګ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته تداوی د پاره ځخوا کلینیک کې مشکل د دوايانو دي چې دوايان بيخي شتنه دي پکې پام دی اوس ساړه جمی کې ناروغي نه لګیدلې دي زوقام دي سردردي ده د هډوکو دردونه دي وغيرها وغيرها نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومان ناروغي زیات شوي دي اړوند مسلونو باندې مغږ دي چې زمونږ په دې سیمه کې لپاره یو کلینیک منزور کی زکړې لوی ولس پروت دي او دا سیو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کی او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کی داسې نه چې کلینیک وي ودانی وي پرسونل وي او بیا پکې دوايان نه وي کاروند مسولین زمنګا غوري والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دغه ریډیو ټول قدر من اوریدونکو ټول کارکون ته ځانګړی سلام کوم هیله جو غیاس ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیه ولاړ دي دونه به کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه بر کوي حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه بر کوي ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزمر خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ دا ځاګړې ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص مسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دویمه نیمه کې درته د ساده ملما پروګرام لرو خطرغي وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ده